د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تېره شپه د پخواني صدراعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نامنیو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پروند په خوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال وبخیل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې لڅ باندې درې کلونو رئیس یې سیوري له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرحه په لاسو موافقو او یو مخالف رایا تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالې ډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه یې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیم زی په 9 بالونو 9 اویا، نظیف امیری په 6 بالونو 55 او فیصل شینوزاده په 55 بالونو یو څلوېخت منډې جوړې کړې. دا لوب لړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشل ته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربی اماراتو په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:06 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدای شئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړې آسیې مهرابي سره خبرې اترې اورېدای شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راجی شو از خپل ملامت راتلم، ځکه ما لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبلې سره مخ کوي.
د لوګر په لارې یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې د خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بی تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې د هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ډیره خرابه ده، چې مونږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې 15 ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي، علت همدا ده ځکه چې دا ماشوم دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي، یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هغه هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسله هر څومره وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسېږي، انسان ته زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی، نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه هم په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ. لګیږي.
زه په خپل شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا ما کوم ملګری چې موږ سره وي هغه هم دې ته قانع کوو چې باید هغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه ستول چې د یو سړي هغه سره کار لاندې موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی. او دې برخې ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځه وړو، یا خپل ژوند لمنځه وړو، یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو. اومده عامل چې د دې به احتیاطی دا چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه څای او یا ترین دس یو هغه موسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زینو خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولی مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلې او کله چې تاسو سرک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو هم دغه شانې زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه، ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته ویسی یا رانه باندې کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې موټر ته کیننو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې مانه دی لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات را مست شوی دی چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پختنه هم کوي د بیټ د تړلو پختنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وی موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دی لیدلې څه ډول پیښې دی اوریدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بی احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی په کې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سرک چې دی خو کزو وایم د شپېتون تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لار باندې یو سل څلوېښت سپیټ وهي طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپل درته ووایم زه خپله ټکر وکړي الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره صورت اخیستې او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو. ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زیات غاړې ته شم چې ځان خوندې کما خو مې نه شکړې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیات تاوېدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازې فاتي و ما غو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسید زما موټر یو وه ډیر یو بده پیښه رامنځته شول. خو خوشبختانه وایم چې څوک پکې ژوبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو وه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یو وه د رینجر نه یو سراچی موټر سره ولګ په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه و کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکي او مخ کې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش او چې دوی نه ځان بچکو مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچکو هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و کچیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخستې وي د احتیاط نه کار اخستې وي نو دغه پیښنه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ
کړه ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شو او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې.
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته به څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزې سره مخ کېدلی شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوی ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوی مګر دا چې اسنادونه درلوده تاسو خپل حق تیر سوی ځکه دلته قانون ته ملامت وي. ل خپل تجربه غوځورانو ته چې هم دا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصيه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصيه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغي جلب ته کینی زکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند د مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند د مخلی نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی هغه مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه د هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نو به دغه شان بده پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځانته به څه ویل ولري ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لغه وروسته بیا ډرې وری کوي که څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لار شم د 15 یا 16 ورځې د ډرې وری کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینا او په ننګرهار په لینا او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاولای نور په هر څه باندې فوېګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زنه فوېګم زه باید د خپل ځان تم د تروسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښو نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیخي شاید نشم
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي مل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتلورونه تر کالو کالو بخیج زما لشهره د شهیدو تکلونو فریادونه توچی جبا د پښتو وی زبایا ما هبن کړی پښتان زما
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو میرمن مهرابي خبرونه ته خار اغلې خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم
اسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته ک د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړی کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زه ژوندلې په کندهار کې ما خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم تلور مې شو در مې شو کابل ته تللیو مشت سیویو نو د ماشوم تو خوږی او ترخی به وای ما دواړه خوږی یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړی دی کرشیا درته وای ما کابل سره ډیره مینه او اونس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو ګولسه مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې زفه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو